Mann, Mann.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو وری د خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په لومړی نیمای کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه او ریپورتونه درته لرو، او په دویم نیمای کې د حقیقت سد یو تاند څنګه خبرونه مو درته ماده کړي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبه په ورځ وګوري. خو له هر څه وړاندې رحمت الله افغان په سټوډیو کې دی او د افغانستان کورنی خبرونه به درته واوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان له فساد سره د مبارزې عالی اداره له یادې پدیدې سره په جدي مبارزې ټینګار کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو شمیر ښوونځیو تړل کېدل یو ناورین بولي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره له یادې پدیدې سره په جدي مبارزه ټینګار کوي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری نن ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې د ملي وحدت حکومت د فساد د له منځه وړلو په برخه کې لاسته راوړنې ولري.
تر اوسه پورې کړي کارونه ګټور و. تاسو پوهیږئ چې له فساد سره مبارزه زیات وخت او ملي بسیچ ته اړتیا لري. حکومت باید یو لړ اقتصادي، فرهنګي، ټولنیز او سیاسي اصلاحات رامنځته کړي.
که څه هم ښاغلی فخری له فساد سره د ملي وحدت حکومت مبارزه ستایي، خو ټینګار کوي چې د دې پدیدې بشپړ له منځه وړلو وخت ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې له فساد سره د مبارزې عالی عدلي او قضایي مرکز خپل کار پیل کړی، خو ویل کیږي چې تر اوسه په عملي عمل کې د دې مرکز کارونه د پام وړ نه دي. د افغان ښځو شبکه وایي چې د افغانستان په اړه د بروکسل له نړیوال کانفرنس نه یوه ورځ وړاندې په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو پرمختګ وارزول سي. د دغه شبکې مشر حسینې ساپۍ نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښځو په اړوند دغه غونډه کې به د اویا هیوادونو او دیرسو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. بروکسل غونډه د اکتوبر په میاشت کې د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړیږي، او تر دې ډیره به په دغه ناسته کې ګډونوال افغانستان څخه د مالي او اقتصادي مرستو پر دوام بحث وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د یو شمیر ښوونځیو تړل کېدل ناورین بولي، او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ښوونځیو په پرانیستلو کې ورسره مرسته وکړي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د تړل شویو ښوونځیو په د شمیر په اړه کره معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې یادې ښوونځي په ننګرهار، هلمند، اروزګان، بغلان او سرپل ولایتونو کې تړل شوي دي.
زیات تړلي ښوونځي په هلمند، کندهار، اروزګان، زابل او غزنی کې لرو. د ښوونځي د جګړې له امله تړل شوي، تر هغې چې جګړه نه وي درېدلې ښوونځي به همداسې تړلي پاتې وي.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیشوای په یو شمیر ولایتونو کې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره عملیات روان دي، خو د څرګندونې وایي چې دا وخت اړتیا لري. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا عملیات په ننګرهار، کونړ، غزنی، لوګر، پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل ان څخه واورئ.
دا امریکا حکومت د هغه ایتالیایی مرستندوی کارکونکو کورنۍ ته 1.2 میلیون ډالر ورکړي چې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوی وو. باور دی چې دا په دې ډول لومړنی تاوان ورکول دي چې د امریکا حکومت د جګړې له رسمي سیمې بهر د بی پیلوټ الوتکې د برید یو قرباني ته ورکړي. ګیاونی لو پورټو چې و دېرش کلن و، په 2015 میلادي کال کې د القاعده شبکې سره د يرغمل پر مهال د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو گزار کې وشل شو. بل یرغمل چې امریکایي و، وارن وینستن نومیده، نوموړی 23 کلنو، هغه هم په دې برید کې وشل شوی. د ایټالوي قرباني کورنۍ ته د پیسو ورکول سپینې ماڼۍ تایید کړي دي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د امریکایي کورنۍ هم دا پیسې ترلاسه کړي او کنه. په مومندو ایجنسی کې د جمعات دننه د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه څلی رښتنو ته رسیدلی چې څلور پکې ماشومان دي. دا ځان وژونکې چاودنه وه چې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. په دې پیښه کې چې د پیخان په کلي کې رامنځته شوي نږدې دېرش تنه نور ټپیان شوي. د جمعیت الاحرار ډله چې د پاکستان له تحریک طالبان څخه بېله شوې ده د پیښې مسؤلیت منلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبه په ورځ ګوري. سپینه ماڼۍ وایي دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه د موصل ښار د نیولو لپاره پراخې چمتووالی روان دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن راډز وویل د دواړو مشرانو لپاره موقع برابره شوې چې د داعش پر ضد کمپاین ته کتنه وکړي او د موصل بیرته ازادي لپاره پر لارو چارو وغږیږي. روانه میاشت امریکا عراق ته 1400 پوځیان واستول او عراقي ځواکونو د عراق د دویم ستر ښار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت وایي تل افیز ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وشلی دی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د جمعې په ورځ وویل عبدالحسن سلمان الفیاز چې په ډاکټر وایل مشهورو د سپتمبر په اومه د الروکه ښار ته نږدې په بمبارۍ کې وژل شوی. داسې باور کېده چې ډاکټر وایل د داعش د اطلاعاتو نومول شوی وزیر و. پیټر کوک وایي ډاکټر وایل د داعش یو جګپوړی غړی و چې د ترهګرو ویډیوګانې به یې چمتو کولې او هغوی ته به یې تبلیغ کاوه. او د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې دوی به کریمیا کې د روسیې د دومایا پارلمان لپاره د هغه انتخاباتو مشروعیت او نتایج تایید نکړي چې د سپتمبر 13 نیټې لپاره پلان شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جار کیربی پرون ویل د کریمیا په اړه د امریکا دریځ روښانه دی. د ویل دا ټاپو وزمه د اوکراین نه بېلیدونکې برخه ده. پر روسیه به د کریمیا په تړاو بندیزونه تر هغې پاتې شي څو چې روسیې د کریمیا واک بیرته اوکراین ته نوي سپارلی. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو نن سهار روسیه تورنه کړه چې کریمیا یې د جبري کار په یو پنډغالي بدله کړې ده. دا خبرونه
مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادي راډیو نورې خپرونې د انټرنیټ په ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی ورک کې هم وګورئ او واورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان خزو شبکه وایي چې د څباندې شلو ولایتونو د خزو له استازو سره په سلام مشورې د بروکسل کانفرنس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي.
موږ ضرورت لرو چې هماغه ونډه چې ښځې په ښه حکومتداري کې په کابل کې لري دا باید ولایاتو ته لاړ شي، دا باید نور هم وسیع شي.
په همدې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره هم لنډه مرکه کړې. په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه درته هم وروستي جزئیات وړاندې کوو. په دویمه نیمایي کې د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د هلمند د امنیتي وضعیت په باب د دغه ولایت له والی سره مرکه کړې او په تاند څنګ خبرونه کې مو دا موضوع راسپړلې چې ولې په افغانستان کې د مطالعې دود کمزورې دی. نو هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغان خزو شبکه وایي چې د څباندې شلو ولایتونو د خزو له استازو سره په سلام مشورې د بروکسل کانفرنس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي. د دې شبکې مشر حسین صافی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په یاد کانفرنس کې به د مرستو د مؤثریت ترڅنګ د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان میرمنو د ونډې د ډیرېدو غوښتنې هم وڅېړي. کتونکو بیا وایي چې ممکن یو ځل بیا نړیوال د افغان پلاوی غوښتنې ومني، خو دا طرح باید داسې وي چې نړیوالو ته د تطبیق په برخه کې ژمنتیا هم ولري. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغان ښځو شبکه وایي د ښې حکومتوالۍ د قانون حاکمیت د ښځو سره د کېدونکو مرستو په موثریت د سولې په پروسه کې د اغېزمن ګډون او په حکومت کې د ښځو د ونډې ډېرېدو په اړه د بروکسل کانفرنس ته مشخص وړاندیزونه لري. د دې شبکې مشر حسینې صافی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد کانفرنس لپاره د 24 ولایتونو د ښځو له استازو سره سلام مشورې کړې او په لیکلې بڼه یې مالیې وزارت ته سپارلې دي. میرمن صافی وایي د ښځو ډېر ټینګار په دې دی چې د تیر په څېر یې ونډه نمایشي نه، بلکې عملي او اغېزناک وي.
مونږه ضرورت لرو چې هماغه وانډه چې خزی په خو حکومتداری کې په کابل کې لري دا باید ولایت ته لاړ شي، دا باید نور هم وسیع شي. په حاکمیت د قانون کې مونږ نیاز لرو ډېر چې تمام پالیسیګانې او قانونونه چې د افغانو ښځو دپاره جوړ شوي دي دا باید پلی شي.
نوموړي وایي د بروکسل په کانفرانس کې د مدني ټولنو په استازیتوب لس کسان ګډون کوي چې پنځه یې ښځې دي. د افغانستان لپاره د بروکسل نړیوال کانفرانس د راتلونکي میلادي میاشتې په پنځمه نیټه د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړیږي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې په 9 برخو کې د کانفرانس ته خپلې طرحې بشپړې کړي او تمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره یو ځل بیا مرستو ته زړه ښه کړي. له فساد سره مبارزه، د ښځو د حقونو خوندیتوب، انتخاباتي اصلاحات او د خصوصي پانګې جذبول د نورو ژمنو تر څنګ د افغان حکومت هغه ستر ژمنې دي چې په دې کانفرانس کې به یې پاړه نړیوالو ته معلومات ورکړي. په عین حال کې د چارو کارپو محمد یوسف امین زازی وایي چې نړیوال افغانستان یوازې نه پرېږدي، خو د دب خبره نړیوال باید له افغان حکومت د عملی اقداماتو په برخه کې ټینګ ژمنه واخلي.
نړیوال باید د افغانستان حکومت سره مرسته راغه پرې چې د افغانستان حکومت په خپل خود ریږي به جاری وساتي، مګر هلته شرط دا ده چې د افغانستان حکومت باید خپل هغه مکلفیت، هغه کار خانگی چې دوی نړیوالو ته او د افغانستان خلکو ته وعده ورکړي دي هغه باید پیاوړی کړي او هغه باندې عمل وکړي. دغه څه موږ نه ګورو.
د افغان میرمنو شبکه داسې مهال د حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو ونډې د ډېرېدو غوښتنه لري چې په افغانستان کې د څلورو وزارتونو په راس کې ښځې دي، یو شمېر نورې مرستیالانې دي او د سولې پالې شورا کې له پخوا ډېره ونډه ورکړل شوې ده. دا شبکه وایي جوړې طرحې ته په کتو د بروکسل کانفرانس ته خوشبینه دي، خو هیله لري چې په نورو برخو کې د افغان حکومت ناغېړي د دوی په راتلونکي سیوری ونه غوړوي.
د یوسف زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغان ښځو شبکه وایي چې د څوبان د شلو ولایتونو د ښځو له استازو سره په سلا مشورو د بروکسل کانفرانس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي. په ورته وخت کې دغه شبکې غړو دا هم تاکید وکړ چې د دوی ونډه باید په دا ډول ناستو کې نمایشي نه وي. په همدې اړه مې شیبه وړاندې د مالی وزارت له ویاند عبدالرحیمزی سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د بروکسل په ناسته کې د افغان میرمنو ونډې ته افغان حکومت څه طرحې لري او څومره ورته پام شوی دی.
تاسو خبر یاست چې د افغانستان حکومت ورو ورو د بروکسل کانفرنس لپاره نږدې کېږي. څومره چې موږ ورته نږدې کېږو په هماغه اندازه زموږ ژمنې عملي کېږي او په هماغه اندازه موږ چمتووالی ورته لرو. د نورو عمده او مهمو مسایلو تر څنګ د ښځو د حقوقو او د ښځو د توانمندسازی یا د پیاوړتیا موضوع د بروکسل د کانفرانس د اساسي مسایلو څخه ګڼل کیږي. کانفرانس په 15مه ورځ ته ولې د 15مه ورځ تر څنګ په 14مه ورځ چې موږ سایت ایونت یا حیشوي ناسته لرو، په دغه ناسته کې هم د ښځو د حقوقو او همدارنګه د ښځو د توانمندسازی یعنی اقتصادي پیاوړتیا یا توانمندی په برخه کې بحث کیږي او په دې برخه کې افغان حکومت د ښځو د توانمندسازی یا د پیاوړتیا تر عنوان لاندې یو پروګرام او برنامه لري. دا به تقریبا نهایي حالت ته رسیدلې چې دا به د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کیږي او په دې برخه کې به اقدام کیږي، هم د ښځو د حقوقو په برخه کې او هم د دوی د توانمندسازی یا پیاوړتیا په برخه کې د اقتصاد په ډګر کې باندې بحث کیږي. چې موږ د نړیوال سازمان د 1325 کومه قطعنامه چې ده د یادې قطعنامې پر اساس هم مخکې ځو او زمونږ دغه کومه برنامه یا پروګرام چې د ښځو په برخه کې لرو یادې قطعنامې پر اساس مخکې لاړ شو، تر څو له یوې خوا د دوی حقوقو ته رسیدګي وکړای شو او بل خوا د دوی د توانمندسازی یا پیاوړتیا په برخه کې کار وکړي.
رحیم صاحب، یو عمومي نیوکه دا ده یا انتقاد چې افغان میرمنې کوي، وایي چې په دا ډول ناستو کې د دوی ونډه نمایشي وي او دغه موضوع ته به څومره رسیدنه وشي د بروکسل په ناسته کې څه طرحې ورته لري؟
کوم پروګرامونه یا کوم مسایل چې موږ هغه کده خود د ښځو د حقوقو مسایل وي یا د تورته نور مسایل وي هیڅ کله موږ دا د کاغذ په پاسه نه ساتو او هیڅ کله دا په نمایشي ډول مخکې نه وړو. کوم آمادګیان چې د اول ورځ نه تر اوسه پورې جریان لري او تر سبا او بل ورځ تر بروکسل پورې جریان لري، په ټولو کې د ښځو شتون، د دوی نظریات، د دوی طرحې او د دوی مشکلات او ستونزې اورېدل شي، مشترک کار شوی. یو موضوع بل د بروکسل په کانفرنس کې به زه یو ځل بیا تاکید کوم چې د ښځو مسایل که هغه د حقوقو مسله وي که هغه د پیاوړتیا یا توانمندي مسله وي دا به د بروکسل کانفرنس د اجنډا یو مهمه برخه وي او په دې برخه کې به عملا دغه کوم پروګرام یا برنامه چې موږ لرو، یعنی د برنامه پر اساس موږ کانفرنس ته داخليږو. د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې موږ یو ملي پروګرام لرو. دغه پروګرام به نړیوالې ټولنې ته وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې په دغه برخه کې چې موږ څومره کار کړی، کومې ستونزې دي او د سبا ورځې پروګرامونه هم څه دي، ټول پکې انعکاس ورکول کیږي، البته دوی سره په همغږۍ او په مشوره.
رمزي صاحب، دغه پروګرام چې تاسو یادونه وکړه، څومره مطمئن یاستئ هغه غوښتنې چې افغان مېرمنې لري او د دوی د پیاوړتیا په برخه کې هغه به وشي کړی چې نړیوال قانع کړي چې څو له دوی سره مرسته وکړي؟
ګوره، دغه پروګرام د نړیوال ټولنې له استازو سره هم شریکه شوې ده، کوم سفیران یا نور خلک چې په افغانستان کې دي، د هغوی نظریات اخیستل شوي دي. د ښځو د بېلابېلو ادارو، که هغه د ښځو د چارو وزارت ده، که د کار او ټولنیزو چارو وزارت ده، که د ته ورته نورې خپلواکې ادارې چې په دې برخه کې کار کوي، د هغوی نظریات اخیستل شوي دي. دغه پروګرام د اوسنیو شرایطو پر اساس جوړ شوی او د سبا ورځې لیدلوری ده، چې نه اوس موږ د ښځو د حقوقو او د دوی د توانمندۍ په برخه کې څومره پرمختګ لرو او بل مقابل کومې ستونزې دي، د ستونزو د حل لارې هم ورته وړاندې شوي دي. نو دا یو عملي پروګرام ده. موږ مطمئن یو چې د نړیوالې ټولنې د قناعت سبب هم ګرځي او د یاد پروګرام په پلي کېدو سره موږ به په دغه برخه کې د مثبتو تغییراتو شاهدان اوسو.
د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زای وو نوموړي د بروکسل پناسته کې د افغان میرمنو د ونډې او د افغان حکومت د هغو طرحو په اړه خبرې کولې چې په دغه ناسته کې به وړاندې کړي. د ده مهمه خبر دا و چې افغان حکومت د بروکسل پناسته کې په مشخصه توګه د میرمنو د ونډې لپاره او دوی ته د دوی د رول د لوبولو لپاره مشخصې طرحې لري او دغه طرحه به تر ډیره د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمن اوریدونکو، رازو د خبرونې دویم مطلب ته لکه څنګه چې په هیګي ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې هند ته په دوه ورځنی سفر ولاړ او هلته له هندي چارواکو سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې درې توافقنامې لاسلیک کړي او په ورته وخت کې هند په همدې سفر کې له ولسمشر غنی سره د $1 میلیارډ مرسته اعلان کړه. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم دغه موضوع پر اړه باندې لیکنې کړې دي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته زموږ همکار رحمت الله افغان لنډه کتنه کړي چې په دې برخه کې تاسو توجه دې ته راړو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هند او افغانستان د اړیکو پر پراختیا او په پاکستان د اغیز په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، هند به تل د ښه دوست په توګه د افغانستان ترڅنګ ولاړ وي او د افغانستان او هند اړیکې د هیچا په زیان نه دي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، پاکستان د افغانستان او هند دوستي نشي زغملی، نو پر ضد یې غبرګون ښودلی او له دې ملګرتیا څخه په اندېښنه کې دی. وړاندې یادونه سوې، افغان حکومت د پاکستان لاسپوڅی نه دی، بلکې له هند سیمې او د نړۍ له هر هیواد سره خپلواکې اړیکې پاللی او ټینګولی سي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس د سرمقالې نوماندې، د افغانستان او هند دوستي واقعي او عملي ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت هڅه کوي چې له نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره ټینګې ډیپلوماټیکې اړیکې ولري او له دې لارې د تروریزم پر ضد یوه ګډه اجماع رامنځته کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور، تروریزم سیمې او نړۍ ته ګډ ګواښ دی چې پر وړاندې باید جدي اقدامات او مشترکه مبارزه وسي. چراغ خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې، ایا د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پراختیا د پاکستان ملي ګټې ګواښي؟ چراغ لیکي، د تروریزم پر ضد د افغانستان، هند او پاکستان ګډه او صادقانه مبارزه کولای سي د درې واړو هیوادونو ملي ګټې خوندي کړي او په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د لیکوال په باور، له دې اقدام پرته به په سیمه کې سیالۍ او کړکیچونه همداسې دوام وکړي چې د هیچا په ګټه نه ده. دنیا خپلواکی ورځپاڼې د امریکا په حواله لیکلي، پاکستان د ترهګر له هر ډول توپیر پرته په نښه کړي. سرخط خپلواکی ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، کوم اقدامات چې د وسلوالو د له منځه وړلو په هدف پاکستان کوي، د لیکوال په باور دا یا دروغ دي او یا هم د نړیوالو د تیر ایستلو لپاره کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان او هند د ملګرتیا پیاوړي کېدل هغه څه دي چې د وسلوالو تولیدونکي هیواد پاکستان یې ورخطا کړی.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو در سره شمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم وروستي جزئیات درته وړاندې کوو، همدا مهال په قندوز کې زموږ همکار اجمل آریان د ټلیفون په کرخه را سره ملګری دی او له ده څخه به په قندوز کې د امنیتي وضعیت په رابطه باندې پوښتنې ولرو. آریان صاحب، که زما آواز اورئ، سلام او مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې د اختر وروسته په قندوز کې امنیتي وضعیت څنګه ده او خلک، یعنی د امنیتي وضعیت په رابطه باندې څه وایي؟ مهرباني.
مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو وړاندې کوم. څنګه چې ټولو ته ښکاري، کندوز د افغانستان یو له ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کېږي. خو په دې وروستیو څو اونیو کې امنیتي وضعیت خپل ښار کې یو اندازه ښه دی. د خلکو ګڼه ګوڼه هم نسبتا زیاته شوې ده او د اختر په شپو ورځو کې هم ښار ښه و او خلک هم په ډاډه زړه وکولی شول چې اختر خوښي ونمانځي او خپلو دوستانو کره تګ راتګ وکړي. خو د پخوا په شان په کلیو کې لا هم امنۍ موجودې دي. اوس هم یوازې فقط دغه د کندوز څخه لویه لاره چې د دولت په ولکې کې ده، نور شاوخوا کلي ټول وسلوال طالبان پکې مېشت دي. همدارنګه د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز او د معلوماتو له مخې وایي چې 80% د دې ولسوالۍ سیمه لا هم د طالبانو په کنټرول کې ده. همدارنګه په دشرچي نه مونږ تاسې وغږېږو، دشرچي کې د دشرچي ولسوال وایي چې دغه ولسوالۍ 90% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او یوازې د دې ولسوالۍ مرکز او دولتي تاسیسات له افغان امنیتي ځواکونو سره دي.
آریان صاحب، او به هیڅ خبرې مقطع کومه. یو بل موضوع چې لاختر نه وړاندې افغان امنیتي چارواکو چې د دفاع وزیر هم قندوز ته درغلی و، دلته د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبرې کړې و او ویلیو چې ډیر ژر به پاغو سیمو کې چې طالبان میشت دي هلته به تصفوي عملیات کوي. دغه عملیاتو په رابطه کې راته وایست چې عملیات شروع شوي، په دې رابطه باندې څه جزئیات لري؟
مننه. دغه عملیات چې تقریبا 2 اونۍ وړاندې په کندوز کې تر څو د 15 تندر په نوم دغه عملیات په ترڅ کې افغان ځواکونه وتوانېدل چې د قنایزال مرکز یعنی د اختیپی سیمه د وسلوالو طالبانو له موجوده څخه تصفیه کړي. خو لا هم د قنایزال سیمه چې څه باندې 1 کال سو د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، هغه اوس د هغوی په کنټرول کې ده او نور د کندوز په نورو سیمو کې تر اوسه پورې تصفیه عملیات نه دي پیل شوي. چې کومه سیمه د وسلوالو طالبانو له حضور افغان ځواکونو پاک کړي، خو د کندوز سیمه چارواکي او په دې ولایت کې پوځي چارواکي تل وایي چې دوی پلان لري په کندوز کې لوی پراخ پوځي عملیات پیل کړي څو د ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو تر اوسه پورې د دغو خبرو د دغو ژمنو عملي بڼه په نه ده اړېدلې.
آریان صاحب، ډیره مننه. کور دی ودان. قدرمن اوریدونکو، له کندوز څخه زموږ همکار اجمل آریان وو د کندوز د امنیتي وضعیت په باب تاسو ته معلومات درکول. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې د وروستیو نامنیو له کبله نامنۍ د پوهنې وزارت یا پوهنیز نظام هم بد تاثیر کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو له کبله لسګونه ښوونځي تړل شوي دي. دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد ازادي راډیو ته ویل چې د ښوونځي تر ډیره په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او غزنی کې دي. زموږ همکار ناجیه صافی د نجیب مهرداد سره خبرې کړې دي. په بخښنه سره د مجیب مهرداد سره لومړی دار ته وای ناجیه جانې چې په افغانستان کې په دې رابطه باندې دقیق ارقام شته چې څومره خوانځي تړل شوې دي؟
بلی پردې صاحب منګه په دغه برخه کې یو بشپړ راپور هم چمتو کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتی. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له 100 څخه ډېر ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي وو او سږ کال دغه شمیر زیات شوی. ښاغلی مهرداد سره له دې چې سږ کال د تړل شویو ښوونځیو دقیق شمیر په اړه جزئیات ورنکړل، خو په وینا چې دغه تړل شوي ښوونځي تر ډیره په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او غزنی ولایتونو کې دي. خبروي چې په دغه برخه کې د ښاغلی مهرداد د خبرو یو لنډه برخه وورو.
با کمال تاسف با آغاز سال جدید انتظار میرفت که شمار از مکاتب بسته کاهش پیدا بکنه، اما شمار مکاتب بسته بیشتر شد. مکاتب بسته در 24 ولایت افغانستان هستند و بیشترین مکاتب بسته در ولایت های هلمند، کندهار، اروزگان، زابل و غزنی می باشد. ترتیب
بلې دوی همدارنګه امنیتي ارګانونو غوښتل چې یادې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي، خو افغان امنیتي چارواکي بیا وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی پوځي عملیات روان دي ترڅو تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد راتمنش سره مو خبرې وکړې. ښاغلی راتمنش په دې برخه کې ډاډ ورکړ چې دوی عملیات به ډېر ژر نتیجه ورکړي.
خپل ټول عملیات په هغه ولایتونو کې چې هلته د دشمن فعالیتونه شروع دي لکه کندوز، بغلان، هلمند، ننګرهار او همدارنګ نور هغه ولایتونو کې چې اوس هلته تهدیدات رامنځته شوي دي، تصمیم لرو چې په دې ولایتو کې خپل عزم او جزم او فعالیتونه ټول تنظیم کړو او د دوی ځال خراب کړو چې خدای وکړي د مکاتب و دروازه خلاص شي او خلک هلته په ډیر هوسایی باندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
د سره هم مهاله په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پراختیا په برخه کې د قلم لار پونم ټولنه هم وایي چې د دوی د سیړنو له مخې دا مهال شاوخوا 1300 ښوونځي تړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پر ښوونځیو حملې ډېرې شوي او د شته ګواښونو له کبله ګڼ شمېر ښوونځي تړل شوي دي. بلې پر دې سب
صافی صاحب یو موضوع بله کې اشاره ورته وکړي چې د پوهنې وزارت ونه ویلې چې دغه تړل شو ښوونځیو د دې په پایله کې څومره شاګردان د زده کړو نه محرومه شوي. یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې داسې اندېښنې هم شته چې له ځینو ښوونځیو څخه د پوځي مرکزونو په توګه استفاده کیږي، په دې رابطه کې لنډه تو.
بله پر دې سب مخکې مو یادونه وکړه چې د افغانستان د پوهنې وزارت دوی د سږ کال ارقام وړاندې نه کړل، خو دوی ویل چې تیر کال دوی 100 ښوونځي تړل شوي وو او سږ کال دغه شمیر زیات شوی. د دوی یوه عمده اندېښنه و همدغه وه چې دغه ښوونځي باید بیرته پرانیستل شي او له ښوونځیو باید د جګړې د ډګر په حیث
ډیره مننه ناجیه صافی وه چې په افغانستان کې د نامنۍ له کبله د تړل شو ښوونځیو په اړه معلومات راکول. قدرمنو اوریدونکو همدا اوس له پکتیا څخه زمو همکار داود تپان په د ټلیفون په کرخه را سره دی. له دوی څخه پوښتو چې په دې وروستیو کې جانوخیل ولسوالۍ سقوط کړی او بیرته افغان ځواکونه هلته ورغلل، هلته پوهنیز نظام څنګه ده او په ټوله کې امنیتي وضعیت په رابطه باندې؟ تپان صاحب که زما ازاورې مهرباني وکړي لنډ راته ووایي چې په پکتیا کې عمومي وضعیت څنګه ده. مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې په دې وروستیو کې د پکتیا جنخیل ولسوالۍ سقوط کړی او ورځې دي وسلوالې طالبان په لاس کې ولا د سقوط نه وروسته په جنخیل ولسوالۍ کې شته تعمیرونه د ولسوالۍ او امنیه کمانډانې دا ویجاړ شوي وو او سیمې تخریب شوي وې. د دې د تخریب او د جوړې تخریب د بیا رغونې لپاره اقدامات شوي وو د کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارت او نور امنیتي ځواکونو له مرکز څخه څخه راغلي هیئت په تیر کې د فیصله کړې وه چې جانشلو ته خپل اکمالات کوي، هغه ډول چې حکومت لازم ګڼله دوی به اقدامات کوي. خو تیره ورځ چې موږ څومره د جانشلو نه معلومات درلودل، لا هم په دې ولسوالۍ کې د خلکو په خبره هغه ډول چې لازم دا کار نه دی پیل شوی. په ټوله پکتیا کې تاسو اشاره وکړه د پوهنې وضعیت په غیر متوازن ډول مخکې روان ده، کال په ختمېدو ده، ولله هم د اکثریت ښوونځي زده کوونکي او ښځینه زده کوونکي او نارینه زده کوونکي کتابونه نه لري. همدا ډول ښوونځیو کې د مسلکي استادانو نشتوالی ده. په امنیتي لحاظ پکتیا ولایت د نورو ولایتونو په نسبت که څه هم امنیت یې نسبتا ښه بلل کېږي، خو بیا مونږ د سترګو لیدلی حال دا د ولسوالیو او مرکز په کچه یوازې مرکزي سیمې د افغان دولت تر کنټرول لاندې دي. اطرافي سیمې چې څومره هم په پکتیا کې لیدل کېږي، وسلوال طالبان په کې حاکمیت لري، نشي کولی څوک د یو ضروري کار لپاره د ولسوالیو له مرکزونو او یا هم د ولایت له مرکز ډېر لري لاړ شي. دوی که څوک دي هم د ستونزو سره مخ کېږي، ولې امنیتي ځواکونه د امنیت د کامل امنیت ګارډ ورکوي، خو خلک لا هم ویره کوي. بلې پردې
تپان صاحب محترم ډېره زیاته مننه. کور ودان د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوي. لنډو خبرونو ته وار ورکو. د لنډو خبرونو لپاره از مونږ همکار رحمت الله افغان په سټډیو کې دا لنډ خبرونه بدرته وره.
د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره له یادې پدیدې سره په جدي مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د یو شمیر خوندزیو تړل کېدل ناورین بولی او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د خوندزیو په پرانیستلو کې ورسره مرسته وکړي. د افغان ښځو شبکه وایي چې د افغانستان په اړه د بروکسل له نړیوال کانفرنس نه یوه ورځ وړاندې به په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو پر پرمختګ وارزول سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د امریکا حکومت د ایتالیا د هغې تعلیم رستندوی کارکونکي کورنۍ ته 1.2 میلیون ډالر ورکړي چې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې دوی به په کریمیا کې د روسیې د ډوما یا پارلمان لپاره د هغو انتخاباتو مشروعیت او نتایج تایید نه کړي چې د سپتامبر د 13 نیټې لپاره پلان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبه په ورځ وګوري. او د امریکا دفاع وزارت وایي ائتلافي ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژلی.
له رحمت الله افغان څخه مننه کوم چې لنډ خبرونه در واورول. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، که چیرته تاسو غواړئ چې دغه خبرونه تفصیل واورئ او یا یې وګورئ، په ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی ورک ویب پاڼه کې هم اوریدلی او کتلی شئ. مرزی احمدزی د افغانستان اقتصادي خبرونو ته کتنه کړې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولین وایي چې خصوصي سکتور په دې هیواد کې د برېښنا په تولید کې برخه اخیستی ده. د دغې خونې د نړیوالو اړیکو مسول ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال زمینه مساعده شوې او خصوصي سکتور کولی شي د برېښنا د تولید په برخه کې فعالیت وکړي. ښاغلی حافظي وویل اوس مهال 10 میګاواټه برېښنا په کندهار ولایت کې د خصوصي سکتور لخوا تولیدیږي او حکومت ژمنه کړې چې د 1500 کلونو لپاره دا برېښنا پیری. د ښاغلی حافظي د معلوماتو له مخې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسټ هغو کسانو ته چې په لومړي ځل د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي 10 میلیونه ډالر ورکوي. ښاغلی حافظي له حکومت څخه غواړي چې له خصوصي سکتور څخه په مالي برخه کې د بانکونو په واسطه ملاتړ وکړي. د کندز ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د میوو حاصلات زیات شوي دي. د کندز د کرنې او مالداری ریاست د زراعتي چارو عامر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو سره په خبرو کې نن ویل او اوبه، مناسب هوا او پنی او تخنیکی مرستی د میوه د حاصلاتو د زیاتیدو عمده لاملونه دي. په همدې حال کې باغداران وایي تازه میوه په دغه ولایت کې ښه بازار نه لري او حکومت باید دوی ته د میوه د خرڅلاو مناسب بازار ومومي. د کندز ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 80% خلک د کرنې او مالداری په کارونو بوخت دي. د هم دین ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1280 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1030 افغانۍ، یو لیتر پټرول 200 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 80 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 15 اویا پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 628 افغانۍ. د خبرونو پای
له مرزی احمد زید څخه په مننه چې د افغانستان اقتصادي خبرونه تاسو ته در واورول. قدر من اوریدونکو، وست د حقیقت سړي د پروګرام وخت را رسیدلې. په دغه پروګرام کې لکه څنګه چې په پیل کې ویل چې د هلمند والی سره مرکه شوی او دغه ولایت د امنیتي وضعیت په باب له هغه سره خبرې اترې شوې دي، او له هغې وروسته په تاند څنګ خبرونه کې په دغه موضوع در ته راسپړلې چې په افغانستان کې ولې د مطالعې دود کمزورې دی.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د هلمند ولی خاغله حیات الله آیات مننه لدی چې وخت مراکه چې د حقیقت سره په خبرونه کې له تاسو سره مرکه وکړو. خاغله آیات، کدار ته وایي چې اوس مهال د هلمند امنیتی وضعیت څه ډول دی؟
الحمدلله د خدای په نصرت سره دښمن ته د خپل بادارانو په پلان باندې په ملاتړ باندې کم پلان درلود. د هلمند لپاره هغه پوره د شکست سره مواجه شوی ده. په هغه ځایو کې چې د دولت قوتونه وجود لري په کلکه د خپل خاورې نه دفاع کوي. دښمن د هلمند او کندهار شارا کې په زرګونو ماینونه ځای په ځای کړي وو چې موږ د درېونو یو عملیاتو په ترڅ کې وکولای شول چې د دغې لارې نه 1012 ماینونه خونسا او لمنځه ویشو او د خلکو د بیرته تګ راتګ لپاره دغه لار خلاص کو، هم د ملکی ترانسپورت لپاره، هم د نظامی اکمالاتو او نورو لپاره. فعلا په هلمند کې امنیتی وضعیت نورمال ده او خلک په عادي ډول باندې خپل ژوند کوي.
بله جناب ولی صاحب، لا هم امنیتی ګواښونه د وسلوال مخالفین لخوا په کوم ولسوالیو کې لا هم امنیتی ګواښونه موجود دي؟
په دې کې شک نشته چې دښمن په هر ولسوالۍ کې تقریبا په بعضو سیمو کې ولسونو ته ستونزې پېښې کړې دي. د ولسونو کورونه نیولې دي، هغوی په زور پرې نښتلي دي. تاسو ته به معلومه چې د اوس په لشکرګاه کې د 4-5000 شاوخوا داخلي بې ځایه شوي خلک موږ لرو. په هغې ځایو کې د ولسونو په مخ باندې د ولسونو په مخ کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د موږ ملي شتمنۍ لکه پلونه، پلچکونه، کلینیکونه، مکتبونه دا له منځه وړي، چورکۍ. نو متاسفانه په هلمند کې په اکثره ولسوالیو کې د دښمن لخوا په بعضې سیمو کې تهدید شته ده. ولله الحمد د څو کلونو را په دې خوا چې کمی ولسوالۍ د دولت په لاس کې وي، هغه اوس هم د دولت په لاس کې دي. په بعضې سیمو کې دښمن نفوذ کړی ده او هغه امنیتي پلانونه چې موږ لرو د ولس په ملاتړ به انشاءالله وکولی شو دښمن د هغې سیمونه بېرته وباسو او د ملکي وګړو دپاره د آرام او سوکاله ژوند کولو زمینه مساعده کړو.
بله ولی صاحب، د جګړو له امله چې کوم کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي ول، د هغوی سره د مرستو لړۍ څنګه ده؟ اوس هم دوام لري نه لري؟ هغوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي که لا هم په بې ځایه دي او په پردیو کورونو کې شپې ورځې تېروي؟
نه، په دې کې شک نشته. هغه کسان چې د لښکرګاه ښار ته را بې ځایه شوي تر اوسه دلته دي. د مرستو لړۍ ورسره پیل شوې ده. ولې ځینو ته مرستې ورکول شوي دي او ځینو ته نه، چې د هغو سروې نه ده تکمیل. منګ انشاءالله کوخخ کو چې د ټولو کورنۍ سروې تکمیل شي په یو شفاف ډول سره. هغه مرسته چې موږ دلته رو دته او چې د کابل او د کندهار نه تر روانې دي، چې هغه د کندهار او د هلمند لوی لارې خلاصېدو ته منتظر وي، هغه مرسته هم در رسیدو په حال کې دی. انشاءالله چې موږ به د ټولو هغه وګړو سره چې دلته داخلي بې ځایه شوي دي هم د حکومت د خوانه او هم د خیریه موسساتو له خوانه مرستې وکړو او کوښښ به مو دا وي چې دغه دوستان د موږ د عزیزان په لښکرګاه کې ځایي نه شي او په لومړیتوب کې مو دا د امنیتي قوتونو له خوانه چې انشاءالله د دو سیمو به بېرته تصفیه کړو او دوبه انشاءالله په خیر خیرت او عزت سره بېرته خپلو سیمو ته استوي کړي خیر ځای.
بله والی صاحب، یو بل ستونزه هغه ده چې د تیرې ورځ د رئیس نه دا موضوع رابرسیره شوی، هغه ده چې وایي لا هم د لښکرګانه کندهار کابل او نورو سیمو ته غزیدل لارې امن نه دي او امنیتي مشکلات موجود دي، خلک له دې امله شکایت لري. دغه لارې آیا امن شوي نه دي رښتیا هم؟ که امن شوي مشکل د چا لخوا نه دی، ولې بیا هم ستونزې را پیدا کیږي؟
د هلمند او کندهار لوی لار چې تقریبا درې اونۍ د دې عملیاتو ټول وخت چې موږ یې پاکه کړو، لکه مخکې چې ما وویلې 1012 زره پرسونل او زره وسایط ماینونه چې متاسفانه د موږ هم سایګان دي دولت د مخالفینو سره مرسته کوي دا موږ شن کړی دي، او تقریبا د 1016 شاوخوا دښمن مو له منځه وړه ده، شپږ ویشت زخمیان شوي چې په دې کې درویش کسه یوازې بهرني ماین جوړونکي شامل وو. مخالفینو نهایت کوشش وکړه چې دا لارې بند وساتي، ولله الحمد من ډیر سخت شکست ورکړ دښمن ته او دا لارې مخلاص کړل. په دې لار باندې ځ خپل د دې ولایت دی والی په صفات باندې ورسره د خلاصې دون دوه واره لاړو راغلی ما، او بلا ماغه هر ورځ د دې لارې پښتنه کوم. من په سلګونو امنیتی سرتیری هم د پولیسو او هم د ملي اردو او هم کمانډوي ځواکونه د دې لارې په وګړو کې شاوخوا ځای په ځای کړی دي. ټول هیوادوالو ته داډ ورکوم چې په دې لار باندې هیڅ ستونزه نشته، ولې په دې کې شک نشته چې متاسفانه دښمن تبلیغ کوي، خلک ویری او عام ولسونو ته دا ویلي ارشه نو موږ تاسو ولو تاسو باندې دازې کوو. زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې تاسو دښمن په داسې فاصله کې باندې وي چې هغه خدای نه خاصه د مرمۍ د تاسو ته ورسیږي او یادې په تاسو داز وکي. د تاسو زړور ستاسو ورو د غلار مکمل امنیت کړی دا او په دې باندې رافت آمد وکړي. زه شاهد یم چې پرون او بل ورځ په سلګون موټر د دې لارې نظیر از یو فعلاً حالت نورمال ده، دا لارې د ټولو ترافیک په مخ باندې خلاص ده.
ولی سب تاسو د بهرنۍ ماین جوړونکو ویل چې بهرنۍ ماین جوړونکو دوی د کم هیواد ته بول چې د ماینونه جوړول او وختل چلته ښه کی یا وې کړی؟
نو ټول ته معلومه ده متاسفانه چې موږ ته یو غوانده مو چې شرقي غوانده مو د ډیر زیات توفیر علیږي چې دا توفی او دغه ماین جوړونکو هم په ماغه واد پورې مربوط ول.
ای نور بهرنیان هم د امنن په جګړه کې دوی د افغان ځواکونو سره مخامخ په جګړه کې خېل ول کڅنګ
په دې کې شک نه ستې اواز په هلمند په ټول افغانستان کې د دښمن له خوا نه جګړه کوم اسلامي اساس یا بنسټ نه لري. په افغانستان کې د دښمن ډلې او ټپلې د بهرنیو بادارانو د سیمې د استخباراتو په واسطه د دو یا د بهرنیو د ګټې قرباني کیږي. تاسو به معلومه وي په دی اواخرو کې په هلمند کې د جلال مآب ولسمشر د خوانه څو بنسټیزې پروژې اعلان شوې. یو یې د کجکي بند انکشاف و چې دلته به څلور نور توربینه نصبیږي. همدارنګه یوه لویه ویاله د زمینداور سیمې ته چې په زرګونو جریبه ځمکه باندې هغې نه خړوبیږي، نور په سلهاو بندونه او پلچکونه ورسره د فراد بخش آباد بند او د کمال خان بند نیمروز، دا هغه بنسټیزې پروژې دي دلته چې متاسفانه د موږ هغه همسایه چې په دغه تیرو څلوېښت پنځوس کلو کې د موږ د اوبو نه او د موږ د نورو طبي زیرمو نه مفته ګټه اخیستې ده، هغو هم د دښمن په تقویه کولو کې غواړي چې د بې امنیتۍ له وجې نه د دغې پروژو مخه ونیسي. او هم تاسو ته به معلومه وي چې په نړیواله کچه اوس د دې دپاره لابي شروع کړې ده چې د افغانستان د اوبو اداره د موږ دپاره د منلو وړ نه ده. نو متاسفانه چې د موږ د شرقي همسایه تر څنګ ایران هم په دې کې ډېر قوي لاس لري، حتی په دې عملیاتو کې موږ لیدلي چې ماینونه ایرانی طالبانو ته نوي ځدي پرسونل زده ټانک ماینونه ورکول شوي دي، حتی دوه تر راکټونه ورکول شوي دي، او دغه هر څه موږ ثبوت لرو.
د نور ولایتونو نامنه هم اتمن په هلمند باندې تحصیل لري، من نام نه کولای شي څه تدابیر مونږ نیولې دي د هلمند د امنیتي کمربند لپاره چې خوندي وي د نورو ولایتونو د نامنه نه او په بشپړ ډول په هلمند کې امنیت ټینګ شي؟
په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په ځانګړي ډول د ګاونډیو ولایتونو نامنی په هلمند باندې مستقیما تاثیر کولای شي. ولې زه بیا برعکس فکر کوم چې په تیرو څوارلسو کلو کې تقریبا هلمند نه امن پات شوه ده او برعکس د هلمند امنی په نورو غونډیو ولایتونو باندې بد تاثیر کړل. متاسفانه په تیرو 14 کلو کې منګ یو ډیر لوی مرز یا د ډیورن خط چې د پاکستان او ایران سره تقریبا 210 کیلومتره فاصله لري دا بدون د دې نه چې منګ لخوانه وڅارل شي نه دا څارل شوی دی ته توجه نه ده شوی. د هلمند یو سر د ایران او پاکستان سره نښته ده او بل سره د مرکزی افغانستان سره د اوروزګان سره د بامیانو سره د دایکنډي سره. نو زه فکر کوم چې هلمند هم د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان د دښمنانو لپاره ستراتیژیک ولایت ده، ځکه چې د دې ولایت نه دو په اسانۍ کولی شي د افغانستان هرې نقطې ته ورسیږي. بر علاوه د دې چې دلته د مواد مخدر او د بعضې معدني د بعضې قانونو موضوع هم مطرح کیږي چې یوازې د هلمند د مواد مخدر او د نورو عایداتو نه دښمن په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چې لاس راوړي د جنگ ماشین د دوه تازه ده او د جنگ ورته لمن وهلې ده.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام دوستانو، په دې تاندې څنګه کې یو شمېر کتابتونونو ته ورغلی یو. په دې کتابتونونو کې ډېر داسې کتابونه هم شته چې کلونه کلونه یې چاپاڼې نه دي اړولي، دوړې پرې پرتې دي او لا هم لوستونکو ته منتظر ښکاري. له بهانو پرته افغان ځوانان ولې د مطالعې شیمنه لري؟
ټول افغانستان کې 2 عامه کتابتونونه لرو.
ډېر شغل مطالعې سره نه لري. زموږ نصاب د خوان نصاب ده
چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو راغې هېڅکله بېکار نه پاتې کېږي.
مطالعه د یو تفریح په توګه کول پکار دي.
په دې خپرونه کې د همدې پوښتنې په ځواب پسې ګرځېدل یو. زه همایون هیواد یم. وای د یوې ټولنې پرمختګ د تعلیمي مرکزونو له حالت څخه هم معلومېدی شي. د هرې ټولنې خلک چې ښوونځي، پوهنتون او کتابتون ته ارزښت ورکړي، د مخکې تګ او ښه ژوند چانسونه هم لري. خو هلته چې تعلیمي مرکزونه خالي او خلک یې له کتاب سره علاقه نه لري، د پرمختګ څرک نه تر سترګو کېږي. په افغانستان کې چې د پخوا په پرتله د زده کړو لپاره شرایط ښه شوي، لا مو هم په کتابتونونو کې ډېر کم ځوانان ښکاري. د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی وایي دوی اوس په ټول افغانستان کې 2 کتابتونونه لري چې په رسمي ساعتونو کې دروازې خلاصې وي.
د عامه کتابتون تقریبا 50 کال مخکې تاسیس شوی ده. موږ اوس مرکزی دفتر کې تقریبا شاوخوا 1.5 لک کتاب لرو. ټول افغانستان کې 2 عامه کتابتونونه لرو. ټول ولایتونو کې مونږ کتابتون لرو، خو ځینې ولسوالیان کې لرو. مونږ سره تقریبا شاوخوا 1.5 خصوصي کتابتونونه ثبت ده، خو 1.5 ځینې کتابتونونه هم شته چې مونږ سره ثبت نه ده.
د عامه کتابتون ترڅنګ په کابل پوهنتون کې هم یو لوی کتابتون شته چې د دې پوهنتون په ډېرو پوهنځیو کې څانګې لري. د کابل پوهنتون د مرکزی کتابتون مشر حبیب الله المر جهانیار د دې پوهنتون د کتابتون په اړه راته غږېدلی.
له څانګې لرو چې ریفرنس، افغانستان شناسی، مجلات، توضیح، شعبه مسلکی ده چې کتابونه پکې راځي. د کتلاکیږي اداري بخشونه هم دي او نور درې بخش بل ده چې د نړیوال بانک ده چې هغه پکې کمپیوټر انټرنټ سره وصل ده او محصلین کولی شي چې تحقیق وکړي. او نور موږ تقریبا 300 کتابونه لرو مختلف فروشتو کې.
ځوانان د مطالعې د نه کولو په خاطر ډېرې بهانې جوړوي. څوک وایي کتابونه نه لري، بل وایي مصروفه دی، وخت نه لري، او همداسې نور ځوانان نورې بهانې کوي. خو اوس چې کتابونه او کتابتونونه ډېر دي، دغه بهانې مناسبې نه ښکاري. د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلی د مطالعې د نه کولو یو شمېر نور علتونه راته وایي.
په خپل محصلین داسې فکر کوي چې ګنې کتابخانه یعنی میوزیم، یعنی داسې چې زاړه شیونه پکې پراته دي، د نوې زمانې دپاره په درد نه خوري که نه. دویم علت یې زه فکر کوم چې انټرنیټ دی. سره د دې چې د انټرنیټ مطالعه هغومره سودمنه او ګټوره نه وي لکه د کتابتون او نه دومره مستند وي. بل علت دا هم ګڼل کېږي ټول تحصیلي سیسټمونه او تعلیمي سیسټمونه داسې نه دي چې استاد محصل مجبور کړي یا نصاب محصل مجبور کړي یا بل او محصل کتابتون ته لاړ شي. له ذهني پلوه هم انسان مثلا ډېر تفریح طلب شوی دی. مثلا انټرنیټ کې کېدای شي خواله رسنۍ کې ډېر مصروف وسي یا بل وسي یا بل، نو دغه تفریح هیڅ هم یو ولادت غنل کې دی چې موږ کتابتونونه تنسو عام وزا چې مثلا خبرونه راځي بی امنی وی نو کله چې بی امنی وی په خوا چې امن وو په خوا چې خلکو د اطمینان احساس کاو دغه ته په اسانه پام کېد کتابتون ته د کتاب لوست مطالعه ته
دا ما کتابتونونو رئیس حمید الله شهرانی هم منی چې ډیر کم ځوانان کتابتونونو ته ورځي هغه د مثال په ډول دا ما کتابتون په اړه وویل چې دا کابل په زړه کې ودان د خودورځ 200 کسان ورځي په داسې وخار کې چې دا وګړو شمیره لا 50 میلیونو څخه اوړي آیا دا د تعجب خبره نه ده چې همدومره خلک د کتابتون ته ورشي
ډیر کم ده اس فیصدی ته ناراضي متاسفانه کریشي افغانستان وضعیت د کتاب لوستلو د مطالعه لپاره په ټول نړۍ کې اس بل ملک سره مقایسه نشي ځکه دلته وضعیت متاسفانه ډیر بده
د کابل اوسیدونکو مینه وای ډیری ځوانانو ته کورنۍ او استادانو د مطالعې لارښوونه نه ده کړې او بل دا چې ډیری د مطالعې لخوان څخه خبر نه دي ځکه خو په کتابتونونو کې نه ښکاری
دوی تللې نه دي چې لیدلې نه دي سم مطالعې نه ده کړې دا اول نه دوی ته سم لارښوونه نه ده شوې کنه چې دوی اول مثلا مور پلار هم دوی ته تشویق کړي بغیر د دې چې د مکتب د ښوونځي کتابونه ورته وای چې دا سم ولا نمره شیا داس ولا اضافي معلومات نور نه دي ورته ویلي چې یعنی دا هم زده کړه دا هم د ژوند لپاره اړینه ده
په خو دا خبر ډیر کې دا چې په افغانستان کې د سیواد کچا ټیټه ده ځکه خلک مطالعه نه کوي خو چې د سیواد کچل وړه شوی بیا هم ډیر زده کوونکي او محصلان مطالعه ته وخت نه باسي لا مطالعه زړه توري وی او امتحانونو ته په جبر او نظر درس وایي ګلنبی فضلی د غټوله پړه پر نصاب راچوي هغه وایي زموږ نصاب به خوند سخت او بینوي معلوماتو ده ډیر زده کوونکي فکر کوي چې نور کتابونه به هم د نصاب د کتابونو په چیر وي ځکه خوینل ولی
زموږ ځوانان ځکه ډیر شغل مطالعه سره نه لري زموږ نصاب به خوند نصاب ده ټول موضوعات زړه او سختي نو محصلین ځکه نور مطالعه ته مخه نه کوي کتابتونو ته نه ځي دوی دا فکر کوي چې ټول کتابونه به همداسې به خوند وي به همداسې به بیموازي وي نو ځکه ډیر مطالعه سره شوق نه لري
دا استاد اجمل خکلی په باور زیرک انسان هغه دی چې ټول تم له خپل ځان څخه ولري هغه وایي هر سړی باید له ځانه د پښتنه وکړي چې دی ولی مطالعه نه کوي
مثلا د کم مضمون تشه چې دی انګيري چې دغه استاد ماته دا ونه وایو یا مثلا دغه تشه زما پات شو را ما پوره ونه لوسل شو دا مضمون نو هغه د آزاد مطالعه باندې لګي د انسان فطرت دی چې کله مسولیت احساس کینو باید ځان ته هم جواب وایي چې ولی ما مطالعه ونه کړه نصاب هم نیمګړتیا لري افغانستان حالات داسې دي خو ستا مسولیت دا دی چې پلی کم ضرورتونه دي مطالعه کم ته شدید اغه د پاره په لارو چارو باندې فکر وکي خپل وخت ضایع نه کی کتابونو په سیوګر چې کم کتاب ورته مناسب کاری ضرورت وي او خو خوند ورکي هغه د انتخاب کې وادي خلی
راضی وايي ک ځوانان له مطالعه سره ځان عادت کړي بیا به هر وخت زړه کیږي چې مطالعه وکړي او ځان بیکاره پرې نګ دي
صحیح خو خيګ بیت اول هغه ول ولي نو چې کله په وسلو باندې عادت وکي نو راغی چې کله بیکاره نه پات کیږي تل یعنی زړی غوړي چې بیت یو څه وایي یعنی مجبور کیږي خپل ذهن او هغه دې ته مجبورې غابت مطالعه وکي او زم دغه شوي ما چکل چینل ول ما نه ما ته بخیزن بل رقم کړ کی یعنی مجبورم چې بیت یو شی وایم
کتابونه دریابونه دی او په دې دریابونو کې لمبیدل هنر غواړي دا هنر په ډیر تکرار سره هم خپلې دی شي مینوای لمړی مطالعه نه کوله خو اوس دومره په کتابونو مینه شوي چې نیمه شپه هم را پاتېږي او مطالعه کوي
ګریس مشاق نو ورسره اما وخت چې کله سازان را دی دا ونه کړی چې دا د کتابونو ولولې کتابتون ته لاړم نور کتابونه مې ولیدل هتا دی غو نمونه مې خوښ شول دا غیر لوج می هغه واخیسته لوسې یعنی کو وکړی شم شاید د شپې نه وخت مرته پر پسې را پورته کېږم وایم چې درې دې کتاب کې څه شي دی چې نو می دا ساده موضوع منځ څنګه ده
ډېر ځوانان دا خبره کوي چې د مطالعه پر مهال زړه تنګيږي او دوی نشي کولای چې یو کتاب په اسانۍ تر پای ولولي خو دوی ته د استاد خکلی مشوره داده چې مطالعه د یوې ذهني تفریح په شکل وکړي
مطالعه کومه د مسؤلیت په توګه کوو نو بیا به د غینې استفاده راته سخت وي د مطالعه د یو تفریح په توګه کول په کار دي چې دا یو تفریح ده زماده پر یو ذهني تفریح نو چې کله مسؤلیت او ذهني تفریح دواړه یو ځای شي نو لسړی د کتاب نه استفاده هم کولای شي خوند هم ته اخیستلی شي به نور مطالعه ته هم تشویقيږي
که څه هم نړۍ ډیر پرمختګ کړی او ګڼ تخنیکی وسایل اختراع کړي خو په هله هم په کتابونو کې ده دا ما کتابتونونو رئیس حمید الله شهرانی ځوانانو ته بلنه ورکوي چې ورشي او په عامه کتابتونونو کې لاشته کتابونو استفاده وکړي
مونږ عامه کتابتونونو کې د اوس څنګه لرو افغانستان شناسي څنګه ده چې مونږ تقریبا د 7000 کتابونه لرو د علوم اجتماعي څنګه ده چې تقریبا 6000 کتابونه لرو جرایید مجلات بخش ده چې تقریبا یو شوخه یو قرن د مطبوعات تاریخ دی کې پراته ده ډیر زور کلکسیونونه نه ده بل د ماشومانو څنګه ده بل مونږ ریفرنس څنګه لرو زمونږ ریفرنس بخش ډیر غنی بخش ده او اخیرنی څنګه چې دا زمونږ دی کلاسیک ادبیات څنګه ده او بل ډیر مهم زمونږ بخش چې ده د توزیع بخش ده. کسان غواړي چې د عامه کتابتونونو عضویت ترلاسه کړي کتاب ځان سره کور کې اخیستلی شي او دوه هفته وخت لري. مونږ پوهیږو چې مشکلات لرو خو دا زمونږ ډیر لږ امکانات نه راشي بس استفاده وکړي.
خو اوریدونکو دا تاندې څنګه مو هم دومره وا دا او د ازادۍ رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي p@azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لېږلی شئ facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څنګه مو د ژوند شیبې رنگینې غواړم.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی. خپلو بچیو ته کتاب ورکا. وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی. خپلو بچیو ته کتاب ورکا. ورته په مینه څو خبرې وکا. هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدی ښایستا لدی نازک ګلاب نه خپلی انسان خپلی سړی جوړ کا. وچه ډوډۍ وخوره قلم را واخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا. وچه ډوډۍ وخوره قلم را واخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
سلام و پس از ظهرتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر